پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو د رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري خبریږي، او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام د موټر بم برید څېړنه کوي، او په دې برخه کې که هر چا غفلت کړی وي نو سزا به وویني. په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د برېټانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په اړه رای واخلي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
د کابل په پرونی موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. د برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست به ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي. او ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی د وسلوالو په پرونۍ حمله کې لسګونه بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې استوګندي په نښه شوی، خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره تش و. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي، او وایي له دې وروسته به د کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتیجو څېړنه بشپړه کړې، او د اعلانولو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې، او همداراز د شاوخوا لسو نورو ولایتونو وروستۍ نتیجې به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي، او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي. د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارده افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته توغولی دی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومی دولتي تلویزیون ته وویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ یې لیږدوله، د توغولو په درېیم پړاو کې ونه شو کړی لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت څرګند نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوه سپوږمکۍ استوي. د پیام سپوږمکۍ د توغولو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران د راکټي ازموینو له کبله د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې د ملګرو ملتونو له پریکړلو لیکونو څخه سرغړونه کوي. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن بریکزیت یا د حکومت هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې د هیواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدراعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننې رائے د هغه هڅو په لړ کې ورسته دي چې هدف یې د بریکزټ بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکام شي. میرمن می پرون خبرداري ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرح رد کړي نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرح به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برتانیا باید رسما له اروپایي ټولنې اوزي، خو که نن دا طرح رد شي نو د بریکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. او رستای خبر د پاکستان ستره محکمه پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلی طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خزر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی او له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د قضیه د بشري حقونو د ډلو او ملګرو ملتونو پاملرنه ځان ته اړولې ده. د پاکستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د نوموړي اعدام وځنډاو. د پاکستان د عدالت د پروژې په نوم د بشري حقونو یوې ډلې چې د حیات استازیتوب کوي ویلي د حیات اعدام تر هغه ځنډول شوی چې یو ځانګړی روغتیایي بورډ یې معاینه کړي او خپل راپور محکمې ته وړاندې کړي.
احمد تکلو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورول، د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پرون ماښام موټر بم برید څیړنه کوي. په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کیږي، تحقیقات و په دې برخه کیږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوې ده.
د ولسی جرګې د امنیتي چارو کمیسیون وایي که کشفي ارګانونه پیاوړي نشي دغسې حملې مخه نشي نیولی. د همارې چې په اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي 150 طالبان په تیرو 2 کې په عملیاتو کې وژل شوي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په 2 کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې دا غته لاسته راوړنه دي.
د بریتانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د بریتانیا د جلا کېدو په اړه رایه واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په گرین ویلج کمپ د موټر بم حمله په اړه څیړنې کوي. دغه کمپ د کابل د 9 حوزې په یوه سیمه کې دی. د کورونی چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل له هر هغه مسؤل سره چې په دې برخه کې بې غوري کړي وي قانوني چلند کیږي. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ورته پېښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شی به د کابل په سټوډیو کې ده.
د کابل په گرین ویلج کمپ کې د بیګانی موټر بم حمله وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیخي په اړه سیډنی پیل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی د سی شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کوم ځای او د کوم مسول په بیغورۍ سره ځان هدف ته ورسو په دې اړه جدي څیړنې کیږي.
له شک پرته دا موضوع به په جدي توګه بررسي کیږي، تحقیقات و په دې برخه کیږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي دغو سره به جدي قانوني برخورد کیږي.
تیر ماښام 9 د کابل د 9 امنیتي او زیاړوند د گرین ویلج کمپ مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 4 تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 114 تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کیږي چې په دغه کمپ کې غیر دولتي بهرني کارکونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمی په دې اړه چې په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدل یې کنه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تلفاته وخت دی. طالبانو بیا د ویلامی په خبرول سره د دغه پیخي مسولیت اخیسته ویلي چې په دغه عمله کې دوی په لزګونه افغان او بهرنی ځواکونه وشړي دي. کابل خاریان وای چاودنه دومره زوروره وا چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې له قانون د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کوي باید انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وای حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخت چې حکومت او د افغانستان کشفی او اپراتی ورګونه د کمیت او کیفیت له هغه تقویات مسی او په هم د دښمن کې نفوس ورنه لري دغونه اطلاعات و نخلی او هغه په نطفه کې خونځه نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ورګونه او کشفی ورګونه د کمیت او د کیفیت له هغه تقویات
نوموړی د تلاشی پوسټ او د واټون پر سر د پولیسو فزیکی وزارت په پام سره وویل د اقدامات په د خار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټه ورتمام شي. خو د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو عملو د عملی نظرمن نفوذ وکړي.
بله مننه کوم اجمل تورمان او د کابل استودیو له مخ سره خبرې کولې. ریپورت راکه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې د نهمی حوزې اړوند په یو د بهرنیانو په یو کمپ باندې چې گرین ویلج نومیږي د پرونی موټر بم حمله څېړنه کوي. په دې حمله کې ګڼو افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله او وخت د دې بریټ مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. اخوا د ولسی جرګې د امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي تر څو چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي نشي د انتحاري حملو او چاودنو مخنیوي په کابل کې سخت کار دی. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل یوازې په تشریفاتي کارونو او د احکامو په صادرولو سره امنیت نشي ټینګېدای. لکه غلی صالح سره نسیم شفق مرکه کړي هغه د یوې پوښتنې په جواب کې داسې وویل
د دې ټول کارونه تشریفاتي دي او دا د وزیر صاحب خبرو کې د دې په ځای چې تورشي پینیکا او یا سلاکته کا سلاپته کا دا غا تشریفاتی کارونه دي د وطن د بهبود لپاره څه چیرشتره هغه کارونه چې د وطن د بهبود او یا دغه سي حوادث مخونی سي تر اوسه پورې د څه څه نه دي شوی.
نو تاسو په ان څه باید وسی کوم تدابیر دي چې باید ونیول سي دغه حمله د مخنیوي لپاره
مهم څه کې دا ده چې په دې اوسنۍ شرایطو کې دا اوسنۍ جنگ استخباراتي دی او کشفي جنگ دی او دا منطقوي جنگ دی. د دې لپاره مهم څه کې دا ده چې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه قوي شي او هغه امکانات چې په لاس کې لري هغه باید په درست ډول کې استعمال شي. ولی متاسفانه دوی په درست ډول کې هغه امکانات نه استعمالوي. هغه افراطي پیسې کې لګي هم ټول جالي دي چې دا اسناد جوړوي او سره پیسو وانه ده کچته زمون کسي او د پالیسی او د دغه سي او حادثو مخنیوي د پرمختګ کارو کی دا نور خو تشریفاتونو کار دی سیسه تورستنه یو امر دی وکيو.
نو صالح صاحب د استخباراتي ارګانونو د تقویل لپاره بیا څه کول پکار دي؟ تاسو پیشنهاد څنګه ته تاسو د ملي امنیت د کمیسیون غړی یاست تاسو پیشنهادات دوی ته څه و مخکې لدی
زمون په نظر باندې یو خو دغه سیستم د کشفي ارګانونو زمون ډیر زوړ دی او متاسفانه په دې ولسو کالو کې په ټول ارګانونو سره گزاري خارجيان وکړه یا دنیاوالو یا خاص کر امریکایانو ولې په استخباراتي کشفي ارګانونو باندې سره گزاري وکړه غي پخپل کشفي ارګانونو چې هغه لرلو هغه جنتان او هغه په خپل من اعتماد وکړ او هغه بنیادی کار چې زموږ کشفي ارګانونو باندې کړی هغه کار یې وکړ. هغه امکانات چې د وسنۍ اساس سره برابر دي په لاس کې نشته. کته سي داخل ته ورشه یو سیستم ته ورنوزې د کشفي ارګانونو دا ډیر زړه کونه وسایل دی او هغه امکانات چې دې فکر کوي
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر لراتک سره سم خغلی سالی ویل چې غزمی بزیاتیږي او تدابیر بزیاتیږي تر اوسه پورې آیا دغه سیستم تاسو ویني کوي ویني دغه چاودنې به څنګه رامنځته کیږي؟
زما په نظر اوسه پورې کدی کم کار شروع کړل بنیادی کم کار نه ده شوی. دا کم کارونه شکل دي خپل د شهرت د پیدا کېدو په خاطر او یو نوم نشان په خاطر مې دغه کار وکړ. دا په استخباراتي کشفي ارګانونو کې وظایف اجرا کړل دي به ډیره توجه کشفي ارګانونو ته وکړي چې دغه سوادي سو مخاوني سي.
نو په کابل ښار کې د ښه امنیت لپاره او دغه سي حمله د مخنیوي لپاره ستاسو نظر یو دوه درې موارد پیشنهادي څه دی؟ هغه
یو خو مهمه ته کې دا چې د کابل ښار پاکمه دروازې چې دي دا به ډېر دقیق شي او ډېر امکانات او وسایل وته ورکړل شي چې دا دروازې مونږ قوي کو. هغه پرې راځي چې کابل تر هغه لیبل دوی مو خبره ده چې یوازې کشفي ارګان نشي کولای هغه وکیلان د گزار چې دي هغه ناهي رئیسان چې دي دغه خلک هم باید چې چا ته کورونه ورکوي په کله دا ټول هغه څه دي چې دوی باید دقیق د دې کارونه واخلي تر څو پورې چې دغه کشتي ارګانونه قوي شوي نه وي موږ نشو کولی چې دغه شانته حوادثو مخه ونیسو.
د ولسی جرګې د امنیت د چارو د کمیسیون غړی صالح محمد صالح وویل چې باید کشفي ارګانونه پیاوړي شي څو په کابل کې د پرون شپې د خونړۍ حملې په څیر د راتلونکو احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د نامنیو اداري فساد د نشي توکو د زیاتوالي او وچکلیو له امله د دغه ولایت اقتصاد ته زیان اوښتی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر یولبرف عطایي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوه اونیو راپه دېخوا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ او خلک له ننګونو سره مخ دي. د ښاغلي عطایي په خبره په اقینی بندر کې طالب وسلوالو د سوداګرو د تیلو ټانکرونه هم ګرځولي دي. نوموړي له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جوزجان ولایت او پتیره بیا مرکزی سیمو امنیت ته جدي پام کړی. د میدان وردګ ولایت د کرن ریاست وایي د دغه ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیتاب سربند جوړولو کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ولایت د کرن ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل د دغه سربند پر جوړولو 2,250,530 افغانۍ لګښت راغلی چې شاوخوا 80 هکتار ځمکه به خړوبه او 600 کورنۍ به ترې برخمن شي. د نوموړي په خبره په دې سربا د کروندګرو حاصلات زیات او په اقتصاد کې به هم بدلون راشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، 1.5 بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثرو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، 1 یورو 80 افغانۍ دیرس پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ، 1 ایراني تومان 80 افغانۍ 80 پوله، 1 هندۍ کلدار 100 افغانۍ او 1 پاکستاني کلدار 520 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پنګني منځنۍ چپه او فم سلاشر 15 باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د برېټانیا پارلمان بنن د برېکزیت په اړه رائے واخلي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می ډیره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې ده. نور سپ خیر اغلی سټوډیو ته. د برېکزیت په اړه د پارلمان د نننۍ رایګیری په اړه څه ویل شوې دي؟
بله ستنګزه صاحب، پام کې ده چې د برېټانیا پارلمان نن بریکزیت یا د حکومت هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي ټولنې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریکزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړل چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپا پای ټولنې د برېټانیا د وټلو طرحه به زیانمنه شي. هغه دا هم ویلي چې د دې طرحې رد به د برېټانیا د خلکو له رای سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برېټانیا باید رسمن له اروپایي ټولنې ووځي.
که دغه موافقه پارلمان تصویب نه کړي څه به پیښ شي؟
که دا طرحه نن رد شي نو د بریکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکو خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د برېټانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته دغه راز وویل په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به د هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه به شي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو په لوي دي وایي د برېټانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې اوس دا هېواد لري لا خراب شي. که د برېټانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې هم ښودلې چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ تر 9 پورې هېڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپي مقررات او نورمونه بدل شي چې د برېټانیا د اقتصاد هر سکتور به ورسره اغېزمن شي. په اروپایي اتحاد کې د برېټانیا ملاتړو د غرض د بل ټول پښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمیر محافظه کار وکیلانو د غرض له قدرت د مید لري کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي چې نوې صدر اعظم وټاکي، خو دا نه روښانه چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي کنه.
بله، من نه کوم نوریاس نوریو ویل چې نن د برېټانیا په پارلمان کې د خلکو استازي د برگزیت په اړه رای اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ازادي رادیو دات کام باندې کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د انټرنیټ لارې واوري. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. وی صاحب پلوک ورځپاڼه لیکي د سولې په وروستیو خبرو کې د ځنډ او خند لامل د سعودي، پاکستان او قطر ترمنځ اختلافونه دي. طالبان د سعودي پر ځای په قطر کې د خبرو پلویان دي او امریکا بیا تر دوهې جدي ته ترجیح ورکوي. په سرمقاله کې راغلي په رسنیو کې په دې تړاو د ایران رول هم خودل شوی چې تبن قطر ته ترجیح ورکوي. ویسالی کې دلته د لری او نږدې بهرنیانو د بشري ضد ستراتیژیکو او سیاستونو د دوام سربیره یو لوی ستونزه په خپل د افغانانو د مشرتابه او زعامت د نشټوالي، د برخلیک په تړاو ژور اختلافونه، نه همغږي او د ملي ګټو او ملي برخلیک نه بې خبري او په وړاندې بې پروايي ده. د سرمقاله لیکونکي په باور که دا ستونزه حل نشي د وروستي زوال تر پولې به په مصیبتونو او وختي وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي راپورونه موجود دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو په هیواد کې د سولې د ټینګښت شرط دای خې چې جنبش ملي او جمعیت اسلامي ګوندونه دي بې وسلی شي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ځکه د خلکو زړونو ته لویږي چې طالبانو په اویایمه ملسیزه کې هم له ډیرو سیمو کور په کور وسله ټوله کړه، خو د سرمقاله لیکونکي په باور په دې کار کې تعبیس موجود و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د موقت حکومت په جوړېدو سره حکومت په خپله دا کار کړی او په ډېرو ولایتونو کې خلکو خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا سعودي عربستان ته د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب د سفر په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي چې ښاغلي محب په خپل دغه سفر کې سعودي چارواکو سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې خبرې کړې دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوالو طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د اروزګان د خلکو استازي هم وایي چې په دې ولایت کې د جګړې ګراف په دې وروستیو کې راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دی. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرنی ځواکونو پر روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نو موري وای په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اورزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیر میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې کا په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسرولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اورزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وجل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه شپنی چاپی او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
پدا ورستوی کی یو څلش پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو اولوس تقریبا یعنی د خپل امنیتی کمربند چې دلته کم امنیتی ساحه ده هغه اوس خلګ ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال
بلخوا د 215 متل کلی اردو مسولین وای چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخامله تر سره کړی دغه مسولین وای د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سی او جر لستانه نور ټفیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېل خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکی خلک دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ څپه او فلم سره شریف ځبانې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دروازګان د ولایت د غزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدن کی خبره کوم بسم الله نه میرزم دا زموږ د غزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نور شمبور په مرته کې نو وزیر دی پاپا مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیري ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی دا زموږ پول خراب دی شروع نه دا چې ټول ولف پر دې غره پات دی په ځانګو په خښې کې بری وځي او دا چې سبا په مخان دی وای تاسو وزیر رانه دا کړی ولاس نه راکړي رایم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی کینه د موږ سوالی نه کلینیک ته پام کینه فل ته پام کینه می سړک ته پام کینه دا موږ خرات لارې دي نه دا موږ خبره او موږ سره شل واجب دا وزیر دی پاکی دی او شمبرم کړي دی ټول ته دا غل غاډو کړي دي چې موږ ته وطن جوړو یت کارم نه کړي نو سلام
زره مرادو آزادۍ او رادونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم د کندهار د ولایت د مرکز ځوړی مالی پلوسینګ او بورډه چې پیټ یې ورو موږ کورونا طالبانو سوزلې دي د کور څخه پیوال وځو او څالو چې راوتلې یي چې د مسلمانو مرسته ده کړي د کړي په مننه کې اسیرو موږ راځي د لوړو چارواکو ورسېږي کای سیاست موږ غم وخوړې په کټ و سلام
سلام علیکم زما محمد ګل د پګریکا ولایت وڅیدونکې ما دا خوایسته شمول د ولایت سره غلند او مخور د صالحینه سړک راوړل دا ډیر خراب ته حکومت یې پام لرنه نه وته کوي باید چې دا سړک مو سره جوړ شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو کولای شئ خپل پیغامونه د ازادي رادیو غږ سپټون کې ټلیفون ته راوستوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راوستولې دي
ګرانو کسانو د کابل د پرونی موټر بم بریت په اړه باندې سمسونه را لګیلی پرون په کابل کې بریت شوی او ماخام په نهمه هاوزی اړوند یو سیمه کې چې گرین ویلج کمپ نومیده او په کې ویل کېدل چې ګڼ بهرنیان میشتو خو په دغه بریت کې افغان ملکانو ته هم زیاته مرګ ژوبل اوښتی ده قاسم زوک له هلمند څخه لیکلی دی کابل کې د تیر شپې بریدی وحشیانه او غیر انساني بریدو زکه ټول ملکان پکې وژل شوی او یا ټپیان دي احمد شکیب سادات د زابل څخه لیکلی طالبانو د یو ناکام برید چې پکې زیات ملکان جوړل شوی مسولیت مانه د ویلي د طالبانو څخه پښتنه کوم داسې یو برید چې افغان ماشومان او تور سری پکې مړه او ټپیان شول آیا دې ته جهاد ویل کیږي له پکتیا څخه زازی اریوب نه فضل کریم درویش لیکلی د افغانستان په کشفی ارګانو کې د نن د بهرنیو هیوادونو د خبر استخباراتي کسان په لوړو چوکیو کار کوي باید پیژندل شي او له دندو ګوښه شي همدارس ضیاء الرحمن لیکلی زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته ځي، پاکستان دولت ته دی ووایي چې د افغانانو د وینو تویول دی بند کړي. نورې سمیسونه هم دي. لاغېډلې واحد مدقق له لوګره لیکلي، حکومت او خیریه مؤسسې باید په ژمي کې له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، 1999 کال په نوي بودیجه کې د ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. د یوې 14 ښوونکي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون څخه غواړم چې د ولسمشرۍ کاندیدان ښې ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته به فرشته ندا د روغتیا ژوند شتمني خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 90 زیات نور ټپیان دي. دا چاودنه د کابل ښار په 9 حوزه کې د گرین ویلج په نوم په هغه کمپ کې شوې چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي پکې استوګن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي. اوایل دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته توغولی دی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن برېکزټ یا هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي ټولنې وځي. او د پاکستان سترې محکمې پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلي طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خضر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی، په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی و.
خبرونو سرخطونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد یک مشکل که البته بی اولادی است، اکثرا مردم از رنج میبرند، این مورد صحبت میکنیم و دکتر صاحب باقی وردک متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از روی یک گزارش تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی میگویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج میکنند طی یک سال اول زندگیشان نمیتوانند طفل به دنیا بیاورند. آنها میگویند بی اولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد. یعنی مرد و زن هر دو طرف مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر گلنار مسلم متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص عملکرد تخمدان‌ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوء تغذیه، کمخونی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بی اولادی نزد زنان می باشد. دکتر مسلم در این زمینه چنین می گوید.
مثلا کسی که رحمش جور نشده باشه یا تخمدانش تشکیل نشده باشه یا در پیش مردا خصوصیه نداشته باشن، اینمی سیستم اگر از نظر ژنتیک ساخته نشده باشه یک عامل بی اولادی امیگه پست. کسایی که گروت نرمال ندارن، کسایی که به اصطلاح غذای خوب نمیگیرن، امی فعالیت های جنسی پیشان به تاخیر تاسیس میکنه و از خاطر که اینا سوی تغذیستن فعالیت های جنسی پیششان ضعیف میباشه. وقت فعالیت جنسی کم باشه اینا نمیتونن که تخمه قابل القا تولید کنن، یعنی نه زن میتونه تخمه قابل القا تولید کنه و نه مرد، و این عوامل بی اولادی شده میتونه که وقت تخمه موجود نباشه، در صورتی که مثلا ازدواج صورت میگیرن اینا موفق نمیشن اولاد داشته باشن، اینا منشأ سوء تغذیه دارن.
دکتر مسلی با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عمده عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود. دکتر مسلی گفت سن مناسب برای اولاددار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علل بی‌اولادی آنها چی می باشد. با باور دکتران متخصص راههای تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می گردند. دکتر گلنار مسلی از آن دست زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو بروند.
اما شده میتونه که امی پروسه تولید تخمه یا اسپرم یا پیش مردا قسم متظاهر شوه که یا به شکل ضعیف باشه یا به اشکال مرده باشه که هیچ نتونن که امی پروسه القا را پیش تخمه اجرا بکنن. از خاطر رول مردا 50% است و این 50% که اینا نادیده میگیرن تنها امی فعالیت جنسی داشتن این امی شده نمیتون که یک کس بگه که مجبور استم از اثر امراض، از اثر امتانات، از اثر عوامل کیمیاوی، فیزیکی، محیطی و عوامل روحی روانی متاثر شده میتونن. به این ترتیب حضور زن و مرد به خاطر تداوی و پیدا کردن که مثلا عوامل بی‌اولادی ضروری و حتمی است.
دکتر مسلم میگوید ذهنیت ناسالم که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامل شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم هم میگیرند. با باور دکتران متخصص مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بی‌اولادی صحبت کنین، بعد از سوال های دیگر یک پی دیگر میکنین و شنونده ها هم زنگ میزنن.
بفرمایید. میخوام از طریق شما به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض نمایم. اقامت یا بی‌اولادی عبارت است از عدم حمل گرفتن یا حمل نگرفتن یک زوج که عروسی میکنن یک سال بعد از عروسی، به شرطی که یعنی در طول این مدت یک سال منظمن هفته دو بار نزدیکی صورت بگیره. مثلا بعض وقت پیش ما میگن که یک نفر مثلا شوهرش مسافر است یا وظیفه‌ش است که مثلا سیم آباد خانه میان، این تعریف مربوط از یک اشخاص نمیشه. ما که گفتیم یک سال به این معنی است که منظم هفته دو بار
باشه.
بله، منظمن هفته دو بار نزدیکی داشته باشن و به مدت یک سال اگر حمل نگرفتن این را ما اقامت یا به اولادی میگیم که بعد از او باید معاینات و تداوی نزدشون صورت گیره.
تشکر دکتر صاحب. اکثرا هر زوج، زن و شوهر هر دوش البته به خاطر اولاد داشتن هر دوش صحیح میباشن. نقش خانم ها چقدر است و از مردها چقدر است که باید هر دوشان یک جا به دکتر مراجعه کنند؟ تداویشان چگونه میباشه مثلا؟
بله، یک به حساب مطالعه که شده وقتی که یک زوج، اینجا باید زوج گفته شود، یک نفر نیست که اولاد پیدا نمیکنه، بله هر دو میتونه که مشکل داشته باشه. تا یک تحقیق میتونیم گفته که در حدود 40% خانم ها میتونه مشکل داشته باشه.
40%
مثلا در 100 زوجی که حمل نمیگیرن در 40% میتونه که خانم ها مشکل داشته باشن، 30% میتونه که مرد ها مشکل داشته باشن و 30% باقی مانده ما یک شکل از اقامت است به نام unexplained infertility، یعنی بدون علت. ما کدام علت خاصی را پیدا نمیکنیم که چرا یا با تکنولوژی امروزی که چرا یا حمل نمیگیرن.
و تداویشان چطور است؟ باید در دوشان زوج در دوشان مراجعه کنن؟ شیوه تداویشان چی رقم میباشه مثلا؟
اول وقتی که یک سال از عروسی میگذره و قبل که گفتم که یا منظمن نزدیکی هفته دوبار موجود میباشن نزدشان یا حمل نمیگیرن، وقتی که نزد ما مراجعه میکنن ما خانوم و شوهر هر دویشه معاینه میکنیم. باید مثلا شوهر اعضای تناسلیش سالم باشه، نرمال باشه، یعنی بتونه که قابلیت نوز و انتقال اسپرم یا تخمه را داشته باشه به خانمش. باید تعداد اسپرم هایش معاینه شوه که از آیا اسپرم موجود است نیست. مثلا زیادتر مریض های ما طوری که در کلینیک ها مراجعه میکنن مثلا هفته 3-4 نفر پیش ما میگه که او هیچ تخمه ندارن. مرد از نگاه جنسیش سالم است، یعنی میتونه که فعالیت جنسی بسیار درست و موثر را انجام بده اما هیچ تخمه نداره. و ما یک دو خاطره بسیار خراب از این دارم که در حدود چند سال قبل بود. یک زوج از یک از ولایات آمدن، یک آقا یا یک مرد خانم همراه چهار خانم داخل ماینه خانم شد. از چهار خانم از خودش داخل شد، ما فهمیدیم که مشکل دمی است، باختر که پیش ما مراجعه میکنن، باختر اکثر مریضای ما را مریضای امی مشکل به اولادی تشکیل میده. این مرد گفتم که خودت ماینه کردی گاهی؟ گفت نه دکتر صاحب، مگر چهار زن دیگه هم بگیرم یعنی کدام مشکل ندارم. ما فهمیدمش که نه خیر، تنها فعالیت جنسی دلیل شده نمیتونه و نمود نمیکنه که یک مرد سالم است. وقتی که برش ماینه دادم میبینم که یک مرض است به نام ازوسپرمیا، یعنی هیچ سپرم ندارم و متاسفانه اکثرا هیچ تداوی هم ندارم.
این هیچ تداوی نداره؟
نه خیر، هیچ تداوی ندارم. باش گفتم خودت باید ماینه رو بسیار قبلا نکدی، خودت خیلی مشکل داشتی، یک چهار خانم دیگرم بدبخت ساختی. و به عینی رقم یک دو سال قبل همین عینی قصه تکرار شد که یکی از ولایت های شمالی پیش ما اما تو یک مرد امروی چهار زن آمد و متاسفانه وقتی باش ماینات میتون که مشکل در مرد است. یا اکثرا پیش ما که مراجعه میکنن مثلا به خاطر جنسیت، مثلا یک کس میگه که 7 دختر دارم یا 6 دختر دارم و دیگه زن میگیرم
بختار که پسر
بسر بله. پسر دنیا. در حالی که تعیین جنسیت از نگاه علمی 100% مربوط مرد است، یعنی در تعیین جنسیت فقط سپرمای مرد است که جنسیت تعیین میکنه که طفل آینده باید دختر باشه یا بچه باشه، در او زن هیچ رول نداره. یعنی این مشکلات است که از عدم آگاهی مردم ما زیادتر زندگی خود با مشکلات اضافه تر
مشکل خود زیادتر
مواجه میسازن.
تشکر دکتر صاحب. امی اراز و علایم امی بیولادی در نزد خانم ها چیست؟ یک خانم چطور بفهمه که مثلا چی مشکلات زیاد برش جدی میباشه که بفهمه که اولاد دار نمیشه؟
وقتی که یک خانم یا یک دختر جوان میشه، یکی از علایم ازی که صحتمند است از نگاه.
خب دکتر صاحب یک شنونده را میگیریم، بعد از او باز ما به سوالای خود ادامه میتیم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب حسین از کجا به تماس شدین؟
به خوش نستاز طرف مستقیم منطقیم.
بفرمایین سوال تانا بگوین.
زما فسن حال دکتر صاحب، زما روز دا وقال کگی چه دا بچی نروری دا مشکل
کگی. خب محترم مرور سلام دوره سی گیدر تا تو ویل چه ورور دا وقال کگی چه اولاد نلری؟ او ورور خود مسافر نیوی یعنی هر وقت کور کی؟
هر وقت کور کی یو تقریبا سلور 15 ورځې بعد راځي شفخانه کې کار کوي.
ښه سلور 15 ورځې ورسته راځي شفخانه کې کار کوي ډیر ښه. نو دوی الته ماینات شنیدې کړي یعنی ډاکټرانو څه ورته ویلي چې څه مشکل لري؟
ډاکټرانو ته ډیر تلای دا خو بس مثبت نتیجه نه ورکوي. نو دا سمو دا کېږي چې دا خصوصیتونه کې افریشن هم ورکړم.
دا باید ولیدل شي یعنی تشخیص باید وشي چې واقعا دوی څه مشکل دي، باید متخصص دې برخې ته چې تکړه یې هغه ته باید مراجعه وکړي. کله وخت کې یک دختر خانم جوان میشه یعنی به بلوغ میرسه، یعنی خودش میفهمه که زیاتر چیزا رو خودش درک میکنه که آیم است. مثلا خود نمودار شدن عادت ماهانه که منظما یک دختر خانم در هر ماه عادت محور شوه، این دلالت به صحت مند بودنه زیادتر قسمت های وجودش میکنه بلد. یعنی زیادتر قسمت های عضویت که مربوط سیستم تناسلی میشه، وقتی که یک دختر خانم عادت محور میشه زیادتر این نشان میده که او صحت مند است. رشد قد مناسب یه خودش یک دلیل به صحت مند بودن عظیم میکنه، اما متاسفانه وقتی که عادت محور غیر منظم میباشه مثلا یا هیچ نمیایه، مثلا یک دختر خانم تا 18 سالگی را هیچ عادت محور نمیشه، یعنی فوق العاده قابل تشویش است و
باز تداوی داره
بعض اشکالش.
بله
بعض اشکالش فوق العاده قابل تشویش است و فوق باید بسیار زیاد تخصصی باش برخورد صورت بگیره، یعنی تشخیص و تداوی شوه. یا مثلا بعضن برای یا در سال دو بار یا سه بار عادت محور میشه،
یعنی کم از تاخیر داره،
تاخیر داره یا هم قابل تشویش است و باید تشخیص و تداوی شوه. یا هم مثلا زیادتر خونریزی های دوامدار می داشته باشه که هم
قابل
تشویش است و یک مرض را نشان میده که باید به او توجه صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب. امی که شما گفتین که مثلا بعض مشکلات در زمان دختری یا زمانی که دختر خانم میباشه پیش میه، اگر تداوی کنن باز بعد از عروسی برازی مشکل خب پیش نمیشه؟
بعض از انواعش،
یعنی انواعش تداوی میشه؟
بله بعض انواعشان میتونه. بله بعض انواع است که بعض مشکلات هست بعضی مشکلات هست که به صورت کروموزومی یا ارثی به ارث میبرن. مثلا یک دختر خانم است، رحمش کوچک است، رشد نکرده، این در هیچ قسمت دنیا
تداوی
نداره.
قابل تداوی
یا مثلا نمیشه. یک انسان است که مثلا یک کروموزومش کم است، مثلا انسان 46 کروموزوم داره،
از یک کم است
45 کروموزوم است، ما ترنر سندروم میگیم.
یعنی
حتی جنسیتش درست این نمیشه که ایره ما مرد بشماریم یا زن بشماریم. قابل تداوی نیست.
یه متوبه باشه.
بله متوبه باشه. بعض از مشکلات میتونیم تداوی کنیم، زیادتر مشکلات میتونیم که تداوی کنیم. اما بعض مشکلات هست که متاسفانه تا به حال بشر قادر به این نشده که برای از اونها کدام تداوی را
رای حل پیدا شده. دکتر صاحب، اکثر اندبی پیش دکتر صاحب نسای ولادی بسیار کسی که مراجعه میکنه بی اولادی، دلیل از چی است که مثلا زیاد مردم از این مشکل رنج میبرن؟ شما چی فکر میکنین که دلیل از چی باشه؟
خود به اولادی را مثلا قبلا که ما تعریف کردیم که در جریان یک سال اما این نظر به مملکت ها، نظر به فرهنگ ها متفاوت است. مثلا در بعض ممالک خود زوج مثلا تا 4 سال نمیخواین حمل بگیرن،
اولاد داشتن.
اما متاسفانه در جامعه ما وقتی که امی عروسی کندن، نو که عروسی میکنن، به امید هستن که ما آینده باید خانومش مریض نشه و حمل باید بگیرن. بله. مثلا نو که عروسی میکنن تا قصر دارن که باید یک ماه بعد باید حمل بگیرن. او اگر دوستی ما سرشان میگذره مستقیما مریض
ورخطا
میشن، پیش دکتر صاحبا و پیش دایه های محلی یا قبل صاحبا مراجعه میکنن که خوشبختانه در بعض وقتا مشوره یا تداوی صحیح برشان صورت میگیره، اما در بعض وقتا بسیار مداخلات غیر علمی و بسیار مداخلات خطرناک. مثلا ما امیال رایج در شهر کابل و در ولایت داریم که یک خانمی که اولاد نمیشه میگه باید برش صفایی شوه. صفایی ما به حساب کورتاژ میشه، یک عملیات است که داخل رحم مداخله میشه که فوق العاده خطرناک است و
که باید نکنن این کارو.
فوق العاده خطرناک است و هیچ فایده هم نداره.
یعنی به خاطر اولاد دار شدن
هیچ نقش نداره و غیر از اون میتونه که خودش باعث به اولادی دائمی شوه. یعنی مثلا باعث گرفتن میکروب رحم شوه، یعنی انتانی شدن رحم شوه که باعث بند شدن نفیرها میشه، میتونه باعث سوراخ شدن رحم شوه که بسیار به حساب اختلالات شب پیش ما آوردن مریضا را که گفتن صفایی کردیم و این مشکل برش پیدا شده. دیگه من شنوندگان که صدای ما را میشنوند، همین خواهشم است که وقتی که عروسی میکنن تا یک سال نرمال صبر کنن، انشالله که تا یک سال مشکلشان حل میشن و اگر تا یک سال حل نمیشن کوشش کنن که در مراکز صحیحی که راجستر شده باشن و توسط متخصصینی که مردم میشناسن که متخصصی بخش هستن به آنها مراجعه کنن.
تشکر دکتر صاحب، صحبت های بسیار خوب داشتین. یک شنونده دیگه ما را میگیریم.
خدا کنه که تماس بگیرید.
الحمدلله من نتا صاحب خیر صاحب
خوش آمدین، بفرمایید سوالتون رو بگویید.
دکتر فرمان سوال از من کرد، آیا ایال ده دش نه لغ بیه چیشی پیه تخمی دی دختری دفعه تخمی دل ولی عاملم ده
گرفتن سوال شد.
گرفتم. برادرم سوال کردن گفتم وقتی که خانم شما
خیلی پشتو میشه جوابتن کنه.
اورور سوالو که بشه کورواله حملری او کلش د شپې ویدکیږي د پخو خارښت ورته ویدکیږي.
خارښت پوستي در
به. بله. د اکثرا په ژمی موسم کې مشکلات وي. کولای شي چې په تل پورته وضعیت کې دي، یعنی بالښت فولاند کې دي. اب چه ډیره ګرمنه کی نو ان شاء الله مشکل به ور سره حل شي.
یعنی مشکل شون زیات جدی نیست. دکتر سی براز و علایم عقیم بودن یا بی اولادی در نزد مردا چی است؟ چی بفهمن که مثلا در آینده ای تو مشکل بشون پیش میه؟
مثلا اکثرا عروسی میکنن وقتی که نزد ما مراجعه میکنن که ما میبینیم که هیچ در آنها خواص تالی جنسی مردانه رشد نکرده.
یعنی ارسی اصلا این مادرزاد می باشه؟
مادرزادی بودم مثلا مشکل دارن. مثلا صحتمند بودن یک مرد یا یک جوان میتونیم وقتی که وقت بلوغش میرسن خود رویش موها در قسمت مثلا بروت و ریش انتعاض آله تناسلی ای دل بر صحتمند بودن یا مثلا انزالش دل بر صحتمند بودن امی شخص میتونه. اما تا که مکملا ماینه سپرم یا به حساب عوام و شما که منی میگن یا مایده سمین نشه، ما هیچ وقت تشخیص نمیتونیم که این مرد جور است یا نه. یعنی میتونه یک مرد
خب بعضی مشکلات که ارسی داشته باشه قابل علاج نمی باشه.
نه. مثلا یک مرد میتونه کاملا از قوارتن یعنی چهرتن و از نگاه جنسی سالم و نرمال باشه. اما فاقد اسپرم باشه یا اسپرمش مشکل داشته باشه که او فقط میتونه که توسط معاینات لابراتواری تشخیص شود.
بله سلام علیکم، خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. از کجا به تماس شده؟
میلاد هستم.
میلاد جان خوش آمدین، بفرمایید سوالتون رو بگویید.
باشین ببخشید، من از دکتر صاحب یک سلام برشون تقدیم میکنم. بعد از سلام همین سوال داشتیم، یک زن بعد از چند سالگی خانهشون اولاد نمیشه و دیگه کسایی هستن که ازدواج کردن دو سال بعد سه سال بعد خانهشون اولاد میشه، ناقیام تداوی میکنن دیگه میشه زمان برشون بعد از دو سال بعد سه سال بعد برشون اولاد میشه، آیا هم کدام فایده تداوی است یا بعضی هم مشکل دارن چه رقم؟
شما سوالشون گرفتین؟
بله، بعضن بعضی زوجها امیال حتی در بعض کتب جدید گفتن که تا دو سال، یعنی ما تعریف اقامت گفتیم تا یک سال.
تا یک سال بله.
اما بعض اول تحقیقات جدید نشان میده میگن نه خیر، شما تا دو سال صبر کنید. تا دو سال شما صبر کنید، این زوج شاید نرمال حمل بگیره بدون از اینکه کدام تداوی یا معاینات ضرورت داشته باشه. و حتی ما یک مریض را خاطره دارم که یک خانم بسیار با حالت وضعیت خراب به امرجنسی شفاخانه آوردن، یعنی در حالت کما بود. یک طفل 8 ماه در بطنش مرده بود و فشار از سبب بلندی فشار خود
فشار خودش بلند رفته بود.
این طفل هم مرده بود و خود مادر در حالت کما بود. امپایوزش که پرسان کردیم گفتیم که شما چیش میشین؟ گفت که من انباق شستم. گفت 20 سال از آرسی من میشه،
یعنی او اولاد نداشته باشه.
من او اولاد نداشت. گفت ایره من خودم به شوهرم زن گرفتم. آلی گفت ایام حمل گرفته و من هم حمل گرفت،
یعنی بعد از 20 سال.
بعد از 20 سال، یعنی بسیار زیاد تداوی هم کرده بود نتیجه نداده بود، اما یک وقت تصادفاً یعنی به خواست خدا خواسته بود بعد از 18 یا 20 سال برش خداوند حمل داد. بله ایگه پس که بعضی شما میتونن تا 2 سال تا 3 سال حتی بدون هیچ نوع تداویشان.
خب یک کمی تداویای پی هم شاید تاثیرات بد هم داشته باشه، تاثیرات منفی. مثلا عجله میکنن پیش یک دکتر میرن، بله. از او تمام نشده پیش دکتر سر دیگه میرن و عجله میداشته باشن، این چی دیگه، این هم تاثیرات نابرخواه. بله داره.
مثل که در هر چیز ما تفاوت های داریم، در اشخاص تفاوت های داریم، در دکتر صاحبا و در پرسنلیسی هم تفاوت های داریم. مثلا بعضی وقت متاسفانه ما میبینیم که برای یک مریض درست تشخیص نشده،
تکلیفش درست تشخیص نشده،
مشکلش تشخیص نشده، ادویه غلط برش داده میشه. مثلا یک انتان داره، یک چرک داره، در محیط تناسلی خود میکروب داره، اون مانع حمل شده، اما دکتر صاحبا برش دوایی که باعث تقویت تخمه میشه
او را دادن،
او را میتن که خودش میتونه باعث حمل خارج رحمی شوه یا مثلا باعث با وجود آمدن سیست ها شوه. این چیزا را با وجود میارن.
دکتر صاحب اکثرا در حالت میرسه مثلا در افغانستان هم چه چیزایی شده که القای مصنوعی یا آی وی اف میکنن، این در کدام مرحله است و آیا نتیجه از چطور میباشه؟
فرند IVF اصلا مخفف انویترو فرتلایزیشن است، یعنی القاح لابراتوری که متاسفانه ما فعلا در افغانستان مرکزی که مرکز را که این توانایی درست انجام این کار داشته باشن متاسفانه ما در کابل نداره. یعنی وزارت صحت عامه تا بال که اپروف کرده باشه برش اجازه داده باشه، اتو مرکز را ما فعلا متاسفانه نداریم، اما بسیار زیاد ضرورت به این داریم
که باید شوه. یعنی
بله.
یک کار مثبت است،
به 100% مثبت است. حالا مثلا یک خانم است و باعث بندش نفیرها میشه، مثلا یک مرض پیدا میکنه یا عملیات میشه، حمل خارج رحمی پیدا میکنه، خب به هر صورت به هر علت مشکل پیدا میکنه، نفیرهاش بند میشه. و وقتی که نفیر بند میشه متاسفانه هیچ تداوی مؤثر دیگه ما نداریم بدون آی وی اف. آی وی اف یک انویترو فرتلایزیشن به این معنی است که خود تخمه همی خانومه و خود تخمه شوهرش هم میگیرن، در رحم خانم برشون تزریق میشه، یعنی جای به جای میشه.
یعنی یک بار که خانم آی وی اف شد باز اگر بخواد دیگه دفعه طفل
باز باید آی وی اف شد.
مثلا یک خانم چند بار میتونه که از میه
میتونه هر قدر به حساب خواسته باشه تا چند
و دکتر صاحب طفل که به دنیا میازی طفل سالم میباشه، مثلا ناقص العقل یا مشکلات فیزیکی یا چیز نمیداشته
بله.
باشه
یکی خو به حساب چیزای طبیعی گپ واضحه که چیزی که طبیعی باشه او بسیار خوب
تر است.
مثلا آی وی اف نسبتا چانس سقطش بسیار زیاد است، اکثرا دوگانگی می باشه یا سگانگی می باشه طفل هایشان. خود دوگانگی یک معیبیت است، یعنی طفل نرمال باید یک طفل باشه، امی خود که دوگانگی شد امی یک اب نرمالیتیس یک سوی تشکل است، یعنی طفل دوگانگی نرمال نیست.
آها حتما باید یکی باشه
طفل، یک طفل نرمال است، سالم است. عوارض خود داره اما فواید خود هم در قبال خود می داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. پیشتر که پرسان کردم گفتم احتیاط به مواد مخدر یا مردایی که سیگارت میکشن یا نوشابه استفاده میکنن چقدر نقش داره در بیولادی؟
تمام مواد مضر سیگارت باشه، نسوار، چلم باشه، این رول داره و رول زیادتر را که ما میبینیم کسایی که همراه روغنیات سر کار دارن، مثل تیل، پترول، دیزل و ایکام، کسایی که اکثرا میخانیک های موتر هستن، مستری هستن یا در تیل فروشی ها کار میکنن، اینا زیاد باعث مشکلات اسپرم نزدشان میشه و پیش ما مراجعه میکنن و ما که درخشه میگیریم اکثر کسایی که با روغنیات تماس دارن، مثلا پترول گفتم، دیزل گفتم و ایکام، این هاست که ای همتانان ما باید از یا خود نگاه کنم،
یعنی تاثیرات خود داره
بسیار زیاد، خصوصا روغنیات بسیار زیاد تاثیر سمی یا کشنده بالای اسپرم داره.
تشکر دکتر صاحب، شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم خودتا، سلام و محترم دکتر صاحب، سلام کوم از خار
وطن دوست صاحب، بی موقعیت تان تغییر بتین، بعد دو سوال تان بگوین، بفرمایید.
سوال ما داده خورده از من ما دایم یو وعده کړی دی، وعده یې د ورور وعده او هغه اولاد پیدا کوو، څه پیدا کوي بل وعده یې کړی دی، د سهار وخت دی یا د اولاد نه کېږي، دا
او نو کله شي دا مشکل په امدا سړی کې وي، امدا نارینه کې مشکل ولري، او باید دوتا معاینات وشی.
خب دکتر صاحب، گپ معمول است در افغانستان، پیشتر مثل که شما ذکر کردین که خود آخایا مشکل می داشته باشه ولی دوامدار یک زن دو زن زنه متعدد می گیرن به خاطر اولاد داشتن، اما نقص اساسی در خودشان است و باید در دوشان به دکتر مراجعه کنن تا از این مشکلات. آمدیم دکتر صاحب سر سوی شکل اطفال، چرا بعضی وقتا مثلا اطفال یا نقص العقل سوی شکل می داشته باشن یا نقص العقل می باشن یا سرشان او می داشته باشه یا مشکلات، این مشکل از کجا پیدا میشه، چرا اینطور میشه؟
بله اکثرا یک مرضی که بسیار زیاد عالم ما میبینیم، مثلا طفلا اوشان سرشان او میداشته باشه،
بله.
یا مشکل در ستون فقرات
بله
میباشه،
بله. میباشه. فقرات بله.
یک مرض به نام اسپین بایفید میباشه، ای اکثرا از باعث کمبود فولیک اسید است، بسیار یک دوا یک ساده است که در سبزیجات میوه‌جات بسیار وافر پیدا میشن و در دواخانه و در کلینیک های دولتی به شکل رایگان توزیع میشن، اما متاسفانه مردم ما از او استفاده نمیکنن،
یعنی همیشه
اهمیتش نمیدونن، یعنی خانم هایی که در سن باروری هستن همه روزه باید از 400 میکروگرم فولیک اسید استفاده کنن و اینا ما بخیر تجربه کردیم که مثلا من تو یک مریض ما داشتم که سه طفلش سرش او داشت،
او طفل از بین
اومد، از بین رفتن، و وقتی که قبل از اینکه حمله دیگر را بگیره ما زیر تداوی گرفتیمش، فقط برش فولیک اسید و آهن، یعنی دوای کم خونی برش تجویز کردیم، بعد از اون یعنی صفر طفل نرمال به دنیا میاد، فعلا منظمن دوا میگیره و طفل من سالم به دنیا میاد،
یعنی فقط و یک سوی شکل بعد در بعض حالات
بعض سوی شکل است که مثلا ارثی میباشه، بعض سوی شکل است که ارثی میباشه، یک جن مشکل می داشته باشه، اکثرا مواد مضر مثلا حتی می تونیم که بگیم که انمی خود هوای آلوده می تونه باعث افزایش سوی تشکلات در خانم های حمله شوه، خصوصا سرب، سرب یک ماده بسیار فوق العاده تراتوجنیک است، یعنی بالای طفل تاثیر جنینی که در بطن مادر است تاثیر خراب می تونه داشته باشه و باعث سوی تشکل شوه.
شنونده را بگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرشته جان، سلام شما و دکتر صاحب محترم، تقدیم میذارم عبدالستار آخوندزاده هستم از اولسوالی بارامالا بودم.
آخوندزاده صاحب شنونده همیشگی ما، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خوش باشین. از دکتر صاحب محترم سوال می هست که بعض مردم چهار تا زن میکنه، چهار تا زن یک زن که یک طفل به دنیا میاره، این دلیل چی هست؟ تو زن دیگه اولاد نمیکنه، میزنه که یک طفل به دنیا و دایی هم دیگه اولاد نمیکنه، این مشکل به کجا هست؟ ولی دیگه که هست همی بعضی هست که اینا اولادشون دو سی چار اولادشون پیدا میشه، بعدا نم باز با مرد کدام تکلیف پیش میشه، هچی تکلیف پیش میشه، چرا تکلیف یک مرد که یک دفعه اولادش میشه با دوباره بذیه چی تکلیف پیش میشه، اگر تکلیف پیش با تداوی داره یا نداره؟
سوال بسیار خوبه، مطرح کردن اکثران که پیش ما که زوجه هایی که مراجعه میکنن و ما ترخیصه میگیریم، مثلا وقتی که شوهر سه چهار دانه مثلا 3-4 طفل آوردن خانمشان، یعنی خانمشان 3-4 بار حامله شده، این بر ما یک سیگنال میرسونه که مرد جور است. یعنی مردها صرف در حالات استثنایی که مثلا کدام تکر باشه یا کدام ضربه در ناحیه تناسلیشان وارد میشه، بدون از او کدام مشکل خاص را بدن برشان ایجاد نمیشه. اگر از اول مشکل داشته باشه خوب باید تشخیص شود، اما وقتی که مثلا
اولاددار میشن
به این معنی است که او سالم هستن. و او اگر اکثرا خانم هاست که بعد از پیدا کردن یک طفل یا دو طفل میتونه او زیادتر مشکل پیدا میکنه.
این دلیلی که خانم ها مشکل پیدا میکنه چی است؟
بله، مثلا خانم نرمال است ولادت میکنه، بعد از ولادت میکروب میگیرن، ما انتانات نفاسی میگن، یعنی در دوره نفاس مثلا مداخله میشه در رحمشان، کدام پارچه از طفل میمونه خارج میشه، انتانات نفاسی میگیرش، مبتلا به اون میشه. خود انتانات باعث التصاقات و چسبندگی نفیرها میشه. وقتی که نفیر بند شد یا مسدود کردید، نمیتونه که تخمه را داخل رحم انتقال بده و باعث اقامت یا به اولادی میشه.
برنامه ما در لحظات اخیرش قرار داره، با شما خداحافظی میکنیم و از دکتر صاحب باقی وردک متخصص امراض ولادی نسایی جهان سپاس، ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.